رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجله د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سریالونه ولې د ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته حالت او تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمینه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیری واوري.
خاپیری شین خاله شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل، نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو؟
او په ورخمین خیال کې به ډکلم شوی غزل واوري. ازرائیل پارام مسا واخلا، ازرائیل پارام مسا واخلا، شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا، یو مزدور په جړغونی انداز وی خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور. انزور
فرهنگ د بدلون په حال کې دی. لکه څنګه چې زمان تغییر کوي، همداسي د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنگ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنگ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدي او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی ښار ته پر خېڅلور لارې تر څنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخې ته یو دېرش کلن ځوان ولاړ، ګوزی په لاس کباب پخوي. دا کباب خوشبوی لټېږي خو تر څنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي،
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل،
رملایم د میرویس هوټل، هوټل دغه دما ده، وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانې خامخا چې یوه ورځ چلان کې بله ورځ وای وای دا ګرم د ورور ته موږ ته ګرم ته جوړ کړی
خلاص. دی هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم. دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري، ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د نه اورېدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو، خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړي.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلن وای؟ نه ته چلن وای، رادیو چلن وای،
اوس موږ هیڅ نه چلنو.
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سواد پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نن محمد ذاکر ګټوای دلته مې هوټل نه په غزنی کې ځغبار په دې لسته چې موږ پخپله زموږ خلک لږ تعلیم وکړو. د تعلیم لپاره خلک له پته غواړي چې پچې وچالۍ هوټل
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي. خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
احمد شاه وردګ هوټل نه ور خپل غریبي ده کوي. خلک جګر خون دي نه سندره به سره کوم وایي کنه.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدي چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم نعتونو نیولی دی.
اوس ستا خو ډېر کم ده او جای اوس سریالو نیولی دی، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورشې هلته ور تلویزیونونه دي، اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډېر دی ډېرې هغه پخوانۍ سندرې و هغه شی اوس کم دي نشته لومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هېڅ غم نه و. اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نوم یې محمد حکیم دی. نو ولې به مناقش خو زه به م ژوندی شو، کراري به وویني به نه ویم، مقصد خیر و خیرات به اوس خو ټول ګرمنه دي غمنه دي سره.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم په ډیری هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅخه اورېدل کېږي. رحیم الله له ټیپ څخه کالی پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغې ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپلې ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوي او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولۍ د پښتنو داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري، سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته. خود پختونولی قانون ته په اکثره پختون میشتو سیمو کې خلک قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پختونولی په قانون حل او پسل کوي. لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پختونولی له قانون سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي.
د پښتونولۍ خپل خواږم شته په بعضو برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیږه تړه نرخ چې څه شی وي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک ترې سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی، پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه د پاره د یووالي د پاره په یو غږ د راپورته کېدو د پاره د دی داله پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نور ته د خپل سیاسي استفادې د پاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال پاسنی معنا وپیژني شي پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کیږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل دغه سی قانون بهونه بیا به مشان راټول شو او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته د خپلوي لاس ورغځو. دا د خپلوي لپاره ټول رښتا او داغه چې و دا په خپلوي سره تړلې و، نو د مړو او د بیزایا وژنو مخنیوي کېده.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وایي اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوي، د پښتونولۍ له قانون وخت په وخت بد رواجونه مخ په ورکی دودي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي، مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا د دې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدلې.
هنر جاج
همت صاحب، ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک او پښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمدشاه بابا ادبي بهیر غړی یې. په دې ورسره کې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنگ شول، جوړ شول، بیرته رنگ شول. خو د احمدشاه بابا ادبي بهیر په اړه چې زه څه اورم، مال پر کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی، ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابۍ راسته ده چې ټول ملګری په اخلاص باندې دلته راځي، ټول ځوانان دي او مینوال دي، د ادب مینوال دي، ټول په خپل تخلیق کار هم دي، یعنی فنکاران هم دي، څوک شعر لیکي، څوک کیسه لیکي. نو یو تند، یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی، دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ چوړاندې کیږي، دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي.
مثلا نلته د کرکتنی برخشته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي هم په شعر باندې کرکتنه کیږي او دا کرکتنه چې کیږي نو غوې لپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خپه هم نشي یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو بل لویه خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ دا بهیر نه دی وقف کړی دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی ځانګړي میلمانه لرو اکثریت که په میاشت کې یو ځل که په میاشت کې نوي کله کله بیخي مسلسلې هم لرو خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په استرا درته ووایم چې کار پوهوي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري دا برخه هم ده دریمه برخه دا ده بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي هغو بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرح وي یو څوک پې نوم دي چې دا زما دی او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما دی نو هیڅوک ورته نه ځي
نو دا خو مفت کار دی خلک خو بیا دغه کوي
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی زه ډېر وروسته ورته راغلی یم تقریبا زه دا مې درېیم کال دی چې یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم ځکه زما هلته اوسېږم او زما پخوان هم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه شی واورم نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته
او همت صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی نو دا به اوس نه خرابېږي
یقینا دا خبره هم ده
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې غونډې نیولي په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په کې ادبي خبره هم شته نو د فکری خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ خو په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ورسره مخ او اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاوره هم ورسره لرو مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د وی د جون او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ورغو پیژنو ځوانان ته ورغو پیژنو چې باچا خان څوک څه کول سیاسي مبارزې کم رنگ راوړ یا رانه وړ په خپل د ولسی سمون د پاره چې کم کورونه کړی دي لکه مو پروچونو یا روشوم نه کار غسته لڅ سره مخامخ او اخر بل اخر څه وکړل دغه د ژوند د شناخت پاړه باندې دغه شانت په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربه شریک کړي د شعر پاړه باندې چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري کم توکي کمې ځانګړتیاوې باید ولري همدغه شانت مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر په خوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار هغوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږېده چې هندي سبک ځانګړتیاوې څه شی دي اوس څوک د دې نمایندګي کوي مخکې چا څوک په دې کې سرلاري و نامتو خلک پکې څوک و همدغه شان نور ډېر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو سره شریک وای د کویټه نه راغله او دلته مونږ دغه شعرونه واورېدل دغه د هنر نه خبر شو نور کم میلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغې سره اړیکه وکړو. پر اروانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه موږ سره خپل تجربه شریک کړي چې هغه خپل یو خنقاد دی، نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی، خشایر هم دی. دسه ډیر زیات استادان موږ راغوختی دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریکې کړي، نوې خبرې هم ورسره وکړي. په خپل ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم، مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې، مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې. نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثره کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره ازاده مشاعره ولري، بله غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو، او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولی شي، نو هغه برخه انتخاب او ملګری راضي هغه توګه نسی.
مننه احمد صاحب. د روسي پښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
من عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانانو ملګری دي، دی ډیر نوښتګر دي، زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم، ځینې کوم خپل نظریات مې چې دوی سره شریکوم او یا هلته په غونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي، غړي چې دي، دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه، او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د دې چې کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو به په خبره کوو، نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریک شي او نه مخکې شریک شي او بیا په غیبه باندې ځنې ملګری کار وکړي وی ګوري د غیزه
د لیزو کره کتنه معیاري کوي،
نه معیاري کول د پاره کار کوي چې دا معیاري کو. علاوه د دینه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو ترڅنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځنې اونۍ ځنې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځنې استادانو ځنې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږیږي. مثلا د مثال په توګه باندې منګ وایو چې لنډه کیسه، په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي، خو منګ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږیږي، او دغه ډیر ملګری د دوی منګه هغه طرز فکر یا مختلف زاویو نه ورته ګوري، دغه مختلف زاویو نه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوې څه کې پیدا کیږي. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه ده دینه نورو موضوعات چې کوم دي چې غاز موږ د جون سره تړلې دي په خو یې باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګری په خبره وکړي، دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړی کوو، معیاري کوو، او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش د پاره په ورین تندي باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخرا کوي.
ډیره مننه احمد صاحب. ژوند یوسف کورو. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو ترک او پوښتنه کوم که څام زموږ هغه ملګری یا غوړیدون کې چې هغه د ادبیات سره لاسو کار لري هغه خو به ستاسو له نامه سره ستاسو له کارونو سره ډیر آشنایي خو هغه چې نوی زموږ د رادیو اوري او یا ځوانان دي کاغوی د پاره تاسو خپل ځان وروپیژنې پلان څه دی ځان څو
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد
استاد که د ماشومتوب په اړه راته وایي کوم ځای کې و زده کړې دې چیرته وکړې
لغمان ولایت کې په دیارلس سوه دېرشم لمریز کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړي منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې او لیسا مې د لغمان د روحان په لیسا کې په دیارلس سوه پنځه پنځوسم کال پای ته رسولی بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون په دیارلس سوه دوه شپیتم کال فارغ شوم بیا مې ماستری هم دلته وکړه
ماستری دې په څوم کال کې شوم
ماستری کې په دیارلس سوه پنځه شپیتم کال کې ماستری نه زه فارغ شوم ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت د پاره زما تیزس پاتې شو بیا مې تیزس په دیارلس سوه نهه شپیتم کال کې ولیکو هغه مې دفاق یعنې په حقیقت کې زه په دیارلس سوه نهه شپیتم کال له ماستری نه فارغ شوی یم
پوهان صاحب ادبیات ته څنګه راغلی علاقه دې وه که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه له ټولو څانګو نه له ټولو رشتو نه او له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه او له بلې خوا نه داسې یو وړه لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک و په نوم د طاهر خان دې د ساینس پوهنځي کې دلته محصل و او دې سره د سلیګره مایو باندې مو ولې باستعداد او په ساینس کې ډېر پوهېده دی به راته مونږ زموږ ښوونځي ته هلته بیا مونږ ته د ریاضي درسونه راکول افتخاري دا خبرې به یې کولې د کابل پوهنتون د استادانو ستاینه به یې کوله زموږ استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوه دي همغسې وینې زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادۍ مینه پیدا شوه او دا نه لوي چې زه به څنګه وکولای شم د کابل پوهنتون استاد شم او بل اخره ته په تلاش مې کوه کوشش مې کوه تکل مې کوه ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي او بل اخره دا خپل هدف ته ورسېدم او دا د نن تاسو سره دلته پوهنتون کې ناستم
یعنی ادبیات ته ستاسو را تک شعوري و دماغ ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو څنګه دلته راغلی استاد شوی
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته فیصدي وې او دوه نمره فاده وو نو په هماغه حساب باندې بیا مې د تعلیم تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړ او هلته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه او دغه نه وو نمرې مې ډېرې وې نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد وو نو هلته جذب شوم بیا ته زه یو لاس دولس کال هلته استاد وم د تعلیم تربیې پوهنتون بیا کله چې طالبانو وخت و رښتیا په هغه پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولی زه فقط درس و تدریس و دغه خبرې کولی شم زما خوښه په نظر کې ونینوله او زه د فاکولټي معاون وټاکل شوم چې کله تشکیل راغی پوه شوم چې زه معاون یم فورا مې عریضه وکړله او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون ته لا معاونیت نه او د ادارې نه مې ځان خلاص کړ او دلته د استاد
پوهان صاحب ته خو دلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې کې استاد دي په لسګونه سلګونه حتی زه وایم چې زرګونه محصلین به مې روزلي د درس او د تدریس خوا یې وه مگر لیک لیکوالی چیرانه دا شان لیکوالی مو کله شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډیره یعنی علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمینه لري نو د لیکوالی سره مې دغه مسلې په دوره کې زما مینه وه او کتابونه مې لوستل اثر مې لوستل او په دې حساب باندې چې د لیکوالۍ راحت هم جدا دی، یو بری تحقیق دی څېړنه ده، یو څو محقق دی څېړونکی دی، ولې لیکوال نه دی؟ لیکوال هماغه څوک دی چې له ځان یو شی ایجاد کړي، ادبي او هنري لیکنې ولیکي، مثلا ناول ولیکي، رومان ولیکي، لنډې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي. نو په هغه حساب باندې لیکوال دی، ولې یو څو به ډېر ښه محقق وي، څېړنه به کوي، کتابونه به لیکي، ولې دغه ډول یو شنشي پنځګر به نه ستا خبره. نو هغه ته موږ لیکوال نه شو ویلی. لیکوال هماغه څوک دی چې په خپله دغه ډول استعداد ولري، مطالعه ولري او هنري اثار ایجاد کړي.
نو څه څه دي ولیکل په پنځ کې په تحقیق کې؟
ما یوه نثري ټولګه مې چاپ کړې د رنګه غدایان په نوم باندې. رنګه غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډېر پخوا چاپ شوی، تقریبا یو نه لس کاله کېږي. خو انشاءالله په آینده کې یو څه مې نور هم پیل کړي دي، بیا یې چاپوم. بل دغه هایکو ده، په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده، یو لوی اوږده سریزه مې ورکړې ده. نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتري مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولید
او خپل باندې هایکوګان هم لیکلي
او لیکلي مې دوه.
دا کتاب
نشه له چاپ کیږي، دا به ډېر ژر یو ورخه چاپ شوی دی. اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سریزه مې اور باندې لیکلې ده. انشاءالله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي.
اوس هغه پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي؟
بله، زما تقریبا یو د غزلو ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تورې سترګې سرې شي. دا د غزل د غزلونو ټولګه ده چې تورې سترګې سرې شي. اوس دا آماده ده، بیخي آماده ده، خو مصرفیتونه زیات دي. انشاءالله چې دا به چاپوم. او بل ننګیالي نظمونه، د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یوه ټولګه آماده ده، دا هم ان شاء الله چې دا تکلرم چې دا به چاپوم.
پوهنې د سیډنې د برخې راته وایي کومې کومې برخې کې د سیډنې کړي؟ ځکه استاد په تدریسي کتابونه هم شته.
د سې تحقیق مقالې د خو ما زیات لیکلي او ټول د پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي. هغه د طالب تدریس پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي، کابل پوهنتون په دې ورنې مجله کې، د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی. هغه موږ اوس ماته ډېر کم براشي. مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی، یو مقاله د علمي چاپ شوی دی. دغه سه صلاح او نور مقاله ډېرې دي. د پوهاندي اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې په حقیقت کې یو تعلیف دی، ولی په ضمنن تنقید او تحقیق هم لري. دا ماده دی، خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم.
ښه، نو ستاسو د خبرو نه به زموږ دا اوریدونکو بیا غوی اوریدلی، هغوی سره اوس په زړه کې تلبسې شعر د پوهان سره بیا هایکو واورو، څو هایکوګانې واورو، یا یو غزل واورو.
زه به د غزل په اړه خو ما په دغه شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم. مثلا بقافي غزل به چا نه وی لیکلی، ما بقافي غزل لیکلی دی او زما په دې ډیزرټیشن کې انشاءالله چې پزیر شوی دی، هغه ډیزرټیشن هم انشاءالله چاپ لاندې دی.
ډیزرټیشن د پانسپ د چی شپاړو؟
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر.
ها ها، خنوز بس تاسو هایکوګان وو
له دا دغه په انتون هله نشي رب دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی. چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هندار به جوهره چې تصویر نخې مړه جاپان سعودي چل مال درڅ کلې لاڅ. او یو ډېر جالب مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکو غانه ډېرې لیکل شوې دي، ولې مهم خبره ده چې په دالي ادب کې زمون په افغانستان کې کنه په دالي ادب کې هایکو چانه ده لیکلې. نو لومړي ځل د پاره په دالي ادب کې هایکو مالک لیدل. ها، یعنی دا هایکو چې ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکو غانو ترڅنګ یو څو دالي هایکو غانې هم شته. نو زدا دا کولای شم چې په دری ادب کې د هیکو اساس کې دی هغه مای کې دی کوي زبې د توای
شاده
سپنګر د دې هیکو نوم دی گفتم جوانی گدای نزیب ترا کوش بشه دیگری برگزینی گفت سپنگرم آقا گدایگر نه نو بلده وسمان گفتم شواه واه گیسویت شام شام است به تبسم گفت مقبول چشمان است حریفش فرمود وسمه بس ارزان است
دیر مننه جناب پوانسر کور ودان چی خپل قیمتی وقت مکتراک جوانده اوسی
نیل کوم دیر زیاده مننه
تاسی له آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدله او د زرپانی نننې پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړي کړی ده ترنو ماشومانو په نننې زرپان کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته وډی رخواګه کوچنی کیسه دراوروي راځي چې دغه کیسه چې شپنا او خاپيري نومي په شریکه واورو
زرپانا شپنا او خاپیری نن له سهار تر مازیګره کوچنی شپنې د خپل رکشیوي ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه ډېر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ شپنه خفه وه نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې د یوې لویې ډبرې پر سر کېناسته خپله غوټۍ پرانیسته پیاز او وچې ډوډۍ ته یې وکتل خو زړه یې ورته ونه شو په ژړا یې پیل وکړ و زما پسه و ته چیرې یې ژړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې لسو شیبو وروسته یو خوږ غږ واورید پسه دې ورک دی شپانه غلی شوه اخوا دیخوا یې وکتل خو څوک په نظر ور نغلل او بیا یې په ژړا پیل وکړ بیا غږ شو سه شیوي شینوګۍ زه یم خاپیری د غرونو غرسنه یې شپنه بیا غلی شوه په حیرانۍ یې اخوا دیخوا وکتل له لرې په یوې لویې ډبرې یوه ښکلې نازکه پیغله ناسته وه هغه له رنګه تکه سپینه ښکارېده ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه شپنه یوه شیبه زیر شوه او غږ یې وکړ څوک یې خاپیری وخندل زه هم ستا غوندې شپنه یم شپنه یې د ځان پر خوا وبلله کوچنۍ شپنې منډه ور واخیسته او ورغله ډېره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ور پورته شي خو ونه توانېده خاپیری راښکته شوه شپنې وپوښتل زما هغه ګوډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی خاپیری وویل ولې په پسه دې څه شوي کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او ویې ویل پسه مې ورک شوی بېګاه ته به یې لیوه وخوري خاپیری شین خاله شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو شپنې زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و خاپیری پوښتنه وکړه زه پیدا کوم شپنې وخت کې پاکې کړې ته پیدا کوی شې خاپیری ځواب ورکړ هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کړم شپنې وویل ښه نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا که چې ناوخته کېږي هسه نه لیوانې وخوري خاپیری د ډبرې شاته تاوه شوه او له څو شیبو وروسته یې یو ډېر لوی او ښایسته پسه چې ډېر چاق او په غوښو پټو لمری نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه خاپیری وویل واخله دا ستا پسه شپنه یوه شیبه زیر شوه بیا له پسه تاو راتاو شوه وی ویل نه نه دا زما پسه نه دی زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی غوږې هم نیم پرې شوی دی خاپیری خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل ته ګوډ او سم څه کوې خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه شپنې وویل نه نه زما پسه کوچنی دی زه خپل پسه غواړم دا د بل چا دی خاپیری بیا له یوې ډبرې پناه شوه دا ځلې یو بل ډېر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست پسه ډېر رنګین او غوښن و لوی لوی غوږونه یې و شپنې ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي خو شپنې بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډېر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی خاپیری ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی مګر شپنې ټینګار کوو چې یوازې خپل پسه غواړي خاپیره یوه شیبه غلی شوه. بیا یې شپنې ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمی ور پیدا کوي. خاپیره بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شیبو وروسته خاپیره یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګوډ و راوست. د پسه په لیدو د شپنې په سیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل، هو هو، همدا ګوډ زما پسه دی. خاپیرۍ چې د کوچنې شپنې صداقت وکوت، هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ور ډالۍ کړل او ورته یې وویل، دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلاغی کی؟ بس لتیرون ورست مخ د اسمان زری زری شی درنا پیګه کی، بس لتیرون ورست مخ د اسمان زری زری شی درنا پیګه کی. نزد چاشم او نه سوق زماش ول حسی مزل ده د هوا پیګه کی. په خوشبوی پسی وران زړه ګرځم، ژوند لټو مده او چاغېږه کې.
زما په حق کافر یارا، د بزرګې کیسې دی وور مخاندما.
غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او ړنده تیاره خوره ده رنا نشتا. ازرائیلا پارام مسا واخلا، ازرائیلا پارام مسا واخلا، شات مگو رهی چوک ده جڑا نشتا. یو مزدور پا جڑغونی اندازوی خوشالشتا خوب برخز ما نشتا، یو مزدور پا جڑغونی اندازوی خوشالشتا خوب برخز ما نشتا. دا جوندون ده، دا دنیا ده و دا مرگ ده. دا ژوندون ده، دا دنیا ده او دا مرگ ده. تش الفاظ دی پکې ټکه معنا نشتا. بیا محبوب ده، بیا جانان ده، بیا باران ده. بیا محبوب ده، بیا جانان ده، بیا باران ده. بی خوندی ده پسینو کې درزا نشتا.
محبت کی ہے ہم
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.